رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې له خوا نه به د کریمیا نیونه هیڅکله په رسمیت ونه پیژندل شي. د ولسمشرۍ کاندید محمد نادر نعیم د ولسمشرۍ د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیدۍ نه صرف نظر وکړه او جان کیری او محمود عباس به د سولې د خبرو لپاره ملاقات وکړي. همدارنګه د مالیزیا د لا درکه شوي الوتکې د لټون په دوران کې 122 شیان په نښه شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست، د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدې او دا د آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په دې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو او پیښو په اړه د تازه خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په اړه تازه معلومات هم واوري. لن سپورتي خبرونه هم لرو، خو لمړی بشپړ خبرونه ز اشرف الله رحیمزوی او نسیم ستانځي سی وایو.
د ولسمشری کاندید محمد نادر نعیم د ولسمشری د بل کاندید زلمی رسول په ګټه ل خپل کاندیدین صرف نظر وکړ. سردار محمد نادر نعیم نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دغه اعلان وکړ. هغه ویل چې د ملی ګټو او ملی یووالي لپاره د زلمی رسول په ګټه صرف نظر کړی دی. تر دې مخکې د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی هم د زلمی رسول په ګټه ل خپل کاندیدین صرف نظر کړی و. د ولسمشرۍ بل کاندید عبدالرحیم وردګ هم د خپل کاندیدۍ نه تیر شوی دی، خو د دفاع دغه پخواني وزیر د بل کوم کاندید ملاتړ نه دی اعلان کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اوس 8 کاندیدان پاتې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به 9 ورځې وروسته یعنی د اپریل په 15 نیټه وشي.
او بیا هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو بل خبر. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد یا فیفا وایي چې اکثریت افغانان د اصل په توګه د انتخاباتو ملاتړ کوي. فیفا د خبره د هغه سروې په اساس کوي چې د بیلابیلو ولایتونو نه یې د 4040 کسانو نه پکې پوښتنې کړې دي. د فیفا په سروې کې راغلي دي چې 92% کې افغانان د انتخاباتو نه د دې اصل پر بنا ملاتړ کوي چې په سوله ییزه توګه به قدرت انتقال شي. یوازې 15% افغانان بیا د انتخاباتو د اصل سره مخالفت کوي. سروې وایي چې 15% خلک غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې رای واچوي. په دغه سروې کې چې فیفا نن خپره کړې ده، دا هم ویل شوی دی چې افغانان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه لري. یوازې 6% خلکو په سروې کې ویلي دي چې د بې امنۍ او د طالبانو د ګواښونو له امله به په انتخاباتو کې برخه وانخلي.
نن په کابل کې د امریکا چارواکو او د افغانستان د مالی د وزارت ترمن د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د انتقال د پروژې قرارداد لاسلیک شو. د دغې پروژې په عملي کېدو سره به برېښنا د کابل نه میدان وردګو او غزنی ته او بیا به د کندهار سره هم وصل شي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې د دغې پروژې د بشپړېدو سره به تر 2010 کال پورې غزنی، خوست او پکتیا ته هم برېښنا ورسول شي.
افغانستان او تاجکستان د همکارۍ 15 موافقتنامې او یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړله. دغه موافقتنامې د دواړو ملکونو ترمنځ د همکارۍ، ګمرکاتو، فرهنګي اړیکو او پانګاچونې په برخو کې لاسلیک شوې دي. په کابل کې د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په ګډ کانفرنس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان سره به خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان کابل ته تللی دی او هغه به د نوروز په سیمه ایز جشن کې چې دا ځلې په کابل کې جوړیږي ګډون وکړي. په دې اړه به د اکرام شینواري تفصیلي راپور د خبرونو نه وروسته واورئ.
نن مازیګر په خوست ښار کې د پولیسو په یوه امنیتي پوسته د موټر بم برید شوی دی. که څه هم امنیتي چارواکو په دغه برید کې د ډیرو تلفاتو ذکر نه ده کړی، خو د ښار د روغتونونو موظفو ډاکترانو امریکا غږ ته وویل چې له دې پیښې نه وروسته دوی ته 14 ټپیان او 2 مړي ورسول شوي دي. د موټر بم د غبرید نن مازیګر د خوست ښار په شمالي دروازه کې د منګل واډې په امنیتي پوسته باندې د یو فلاینګ کوچ موټر لخوانه تر سره شو بل پلاوته په زابل کې امنیتی ادارو دوه ځانمرګي برید کوونکي ژوندینی ولیدي او د هغوی دوه لارښوونکي وژلې دي. د دې ولایت امنیه قماندان جنرال غلام سخیر روغ لیونی امریکا غږ ته وویل چې د ځانمرګو برید کوونکو غوښتل چې په کلات کې بریدونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. ټاکل شوې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اوبخې ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د چهارشنبې په ورځ د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره ملاقات وکړي. هغه مقصد دا دی چې اسرائیل او فلسطین د سولې په خبرو کې اختلاف کم کړي. په عمان او اردن کې خبرې څو ورځې مخکې له هغه نه وشوې چې اسرائیلو د فلسطینی بندیانو د څلورمې جوپې د خوشې کولو په مهالویش اعلان وکړ. د بندیانو خوشې کولو توافق د هغو مسایلو یوه برخه ده چې دواړو خواوو تیر کال د سولې لپاره مذاکرات پیل کړل، خو اسرائیل لا تر اوسه پورې دا خبره نه ده تصدیق کړې چې د جمعې په ورځ به د بندیانو خوشې کول عملي بڼه غوره کړي او کنه. د دې په وړاندې د فلسطین مشرانو ګواښ کړی دی چې که دا کار ونه شي نو دوی به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په دې اړه داسې وویل:
سیکرټری کیری جست ارایوډ ان روم، هی ویل ټراول ټومارو ټو امان.
امریکا توقع لري چې د سولې خبرې د پلان سره سمې پر مخ وړل شي. ټاکل شوې چې جان کیری د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره یا په ټلیفون او یا په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړي. هغه زیاته کړله چې د دواړو خواوو په اوله کې موافقه کړې وه چې تر 9 میاشتو پورې به خبرو ته دوام ورکوي او دواړه خواوې به ډېرې سختې فیصلې کوي. همدا لامل دی چې د سولې خبرې به د پلان سره سمې تر بلې میاشتې پورې ادامه ولري.
د مالیزیا د لادرکه شوې الوتکې د لټون په دوران کې 122 شیان په نښه شوې دي. رپورټ وایي د مصنوعي سپوږمۍ تصویرونو 122 شیان وښودل چې ښایي لادرکه شوې الوتکې برخې به وي چې د هند په سمندر کې په غالب ګمان ډوبه شوې ده. د مالیزیا د دفاع وزیر او د ترانسپورت نائب وزیر هشام الدین نن د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه امکاني ټوټې د مارچ په 23 د فرانسې نه رارسېدلو تصویرونو کې ښکاري. هشام الدین داسې وویل:
پرون د مارچ په 25 یو شمیر تصویرونه د فرانسې د مصنوعي سپوږمۍ په واسطه موږ ته راورسېدل. یو شمیر شیان د یو متر په اندازه اوږده وه، یو شمیر نورې تر 30 مترو پورې اوږده دي. یو شمیر شیان ډېر روښانه ښکارېدل او د دې امکان لري چې هغه به کلک او جامد مواد وي. دغه شیان د تقریبا 2550 کیلومتره د پرت له سیمې نه لرې په نښه شوي دي.
د مالیزیا د دفاع وزیر هشام الدین په دې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې لا دا خبره نه ده تصدیق شوې چې دا شیان د لادرکه الوتکې سره تړاو لري او کنه، خو سره له دې هم په تحقیقاتو کې یو نوی انکشاف څرګندوي. همدارنګه د استرالیا د لټون ادارې نن د چهارشنبې په ورځ په همدغه سیمه کې درې نور شیان هم لیدلي دي. د امریکا د ولسمشر براک اوباما لخوا چې دا وخت په بروکسل کې دی له اروپایي اتحاد او ناټو سره خبرې کوي. تمه ده چې د غرب موقف به د روسیې د دې اقدام په وړاندې چې کریمیا یې له یوکران نه جلا کړې ده او له روسیې سره یو ځای کړې ده نور هم تقویه کړي. ناټو ته په خبرو کې ولسمشر اوباما خپلو متحدینو ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړي او د ناټو غړي هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د یوکراین له حکومت سره مرستې وکړي. تر دې وروسته به ولسمشر اوباما بلجیم او ایټالیا ته سفرونه وکړي او هلته به له پاپ فرانسیس سره هم ملاقات وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي روسیې د کریمیا د یو ځای کولو اقدام د کمزورۍ له امله کړی دی نه د قوت له امله. څو ورځې مخکې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د یوکراین نه جلا کړله او له روسیې سره یو ځای کړه. ولسمشر اوباما دا تبصرې د سه شنبې په ورځ د هیګ په هغه عالي غونډه کې وکړلې چې پر اټومي چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. ښاغلي اوباما په دغه غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه به هیڅکله د روسیې دغه اقدام چې کریمیا یې ونیوله په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر اوباما دا هم وویل چې د غرب له خوانه د روسیې خلاف د نظامي اقدام تمه نشي کیدلی. د امریکا ولسمشر وویل واشنګټن لا تر اوسه پورې دا اندېښنه لري چې د روسیې له خوانه به په یوکراین کې نور لاسوهنه ونه شي. د روسیې خبري اژانسونو د کرملن د ویان له قوله لیکلي دي چې روسیه دې ته چمتو او لیواله ده چې د خپلو اتو صنعتي هیوادونو لانډیوالانو سره اړیکو ته دوام ورکړي. اوس دا خبره تصدیق شوې ده چې 14 کسان له تېرې اونۍ راهیسې په واشنګټن سټیټ کې د ځمکې د ښویېدلو له امله مړه شوي دي. د زمکه د خویدل او دغه پیخي په دغه سیمه کې تقریبا په لسهاو کورونا وران کړی دی. د مارک پشمیر کې ورسته له هغه نه بدلون راغی چې د نجات او ژغورنې عملی څو نور مړی پیدا کړل. د سونامش د اطفای رئیس داسې وویل: موږ نن له یوې ډېرې ستونزمنې ورځې سره بیا د باران له امله مخامخ وو او نور ستونزې هم پیدا شولې. موږ خپل لټون ته ادامه ورکړله چې خلک او شیان په ټوله خویدلې سیمه کې پیدا کړو، خو له بده مرغه د ژوند کومه نښه مو پیدا نه کړله. د ژغورنې عملیه په ډېرو درنو تخنیکي وسایلو باندې لټون ته ادامه ورکوي او د لټون لپاره سپي هم په کار اچول شوي دي چې په خټو او خاورو کې د ژوندیو پاتې شویو نښې نښانې ولټوي.
درنوونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا راډیو نه واوریدل. اوس هم د خبرونې په پیل کې غواړو چې لنډ سپورتي خبرونه تاسو درنوونکو سره شریکو. د افغانستان د فوټبال ټیم به د می د میاشتې د 19 تر 30 پورې په مالدیف کې سیالۍ کې د آسیا د فوټبال فیډریشن په چیلنج کپ کې ګډون کوي چې افغانستان پکې په دویم ګروپ کې د ترکمنستان، فلیپین او کوربه ټیم مالدیف سره لوبې کوي. افغانستان د دې سیالیو قهرمان شي نو افغانستان به د آسیا د فوټبال جام سیالیو ته ځان ورسوي. دغه سیالۍ به د کال 2015 کې استرالیا کې کیږي او افغانستان به د بری په صورت کې د جاپان، عراق او اردن سره څلورم ګروپ کې ځای مومي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم دا وخت د جنوبي آسیا د فوټبال قهرمان دی. په مالدیب کې د افغانستان د ټیم قهرمانی به د افغانستان ټیم د فوټبال آسیایي قهرمانۍ ته ورسوي. همدارنګه د کرکټ د نړیوالو شلو اوریزو لوبو په لړ کې به سبا انګلستان د سریلانکا سره لوبه وکړي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې ویلي دي چې که غواړي نیمه پای لوبې ته ورسیږي نو باید د سریلانکا نه دغه لوبه وګټي. د کرکټ د شلو اوریزو نړیوالو لوبو په لړ کې به همدارنګه بله لوبه د هالند او جنوبي افریقا ترمنځ وشي چې دا به هم سبا ته وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو د آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ناوړه. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي خو انتخاباتي مبارزې لا هم روانې دي. دا چې د جمهوریت ریاست کاندیدانو نن د هیواد په کوم ځایونو کې انتخاباتي هلې ځلې کړي دي د جزئیاتو لپاره د کابل نه زموږ همکار رحیم ګل څاروان صاحب را سره ده چې دوی نه به نور حال واخلو. څاروان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په خبرونو کې هم البته تاسو به اوریدلی وسی، اوریدونکو هم واوریدل چې د ولسمشرۍ یو کاندید سردار نادر نعیم د زلمی رسول په ګټه تیر شوی دی. که مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات هم اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه. دا چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو ورځې ته 9 ورځې پاتې دي، د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شمیر اتو ته راوغورځېده. نن سردار محمد نادر نعیم له خپلې کاندیداتورۍ نه رسما تیر شو او خپله کاندیداتوري دغه تیرېدلې د ډاکټر زلمی رسول په ګټه باندې اعلان کړل. دوی لپاره مراسم نیول شوي وو. په دغو مراسمو کې سردار محمد نادر نعیم وویل دا چې له دوو لسیزو راهیسې د ډاکټر زلمی رسول نه د نږدې پېژندګلوي لري، په دې خاطر او په دې تړاو چې یوې قومي جرګې تر څنګ یې ولسونو چې د ورسره سلا مشورې کړې دي، په دې تړاو باندې د هغوی د سلا مشورو او پرېکړو په اساس باندې دا پرېکړه کړې چې د ډاکټر زلمی رسول سره یو ځای شي. د ټیم بله دي وروسته د ډاکټر زلمی رسول د ټیم سره یو ځای کار کوي. د سردار محمد نادر نعیم په خبره باندې چې د زلمی رسول ټیم د یووالي ټیم دی او له دغه کاروان سره یو ځای شوی دی. بل لور ته ډاکټر زلمی رسول د هغه د دغه یو ځای کېدو نه خپل هرکلی وکړ. وی ویل چې البته له ډېر پخوا هغه وخت نه چې ته له پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه سره کار کول، هغه وخت نه له سردار محمد نادر نعیم نه پېژني او دی د هغه د کورنۍ یوازینی وارث وباله. د دې تر څنګ د نورو کاندیدانو هم ټاکنیزې مبارزې درلودلې. مخکې تاسې په خبر کې شاید ویلي وي چې ډاکټر عبدالله کندوز تللی وو او په کندوز کې خپلو زرګونو پلویانو ته ویناوې کړې دي او د هغوی د رایو ملاتړ یې غوښتی. د دې تر څنګ هدایت امین ارسلا چې د جمهوري ریاست بل کاندید دی، هغه نن مزار شریف ته تللی وو او هلته یې د خپلو پلویانو نه غوښتي چې د ټاکنو په ورځ د ترایې ورکړي. نور کاندیدانو هم تاکنیز مبارزی درلودلې په خپل کورونه کې ډاکټر اشرف غنی احمدی نن په دوه جلا غونډه کې برخه درلودله او په خپل کور کې له خپل تاکنیز مبارزو په ترڅ کې له خلکو سره لیدلې دي. نن د خلکو یو غونډې چې البته په کابل کې یو غونډه وه هغوی له ډاکټر زرمی رسول خپل ملاتړ څرګند کړی دی. عبدالرب رسول سیاف په هرات کې وو او ویل کېږي چې له هرات نه راستون شوی دی او خپل ټاکنیزې مبارزې په خپل دفتر کې درلودلې. په دې تړاو باندې نن د ټاکنو په تړاو باندې نن د فیفا له لوري یوه سروې اعلان شوې وه. د فیفا د ازادو او عادلانه ټاکنو یو بنسټ دی. دوی له 4040 کسانو سره مرکې کړي دي او د دغو مرکو په بنسټ یې موندلې ده چې 92% افغانان یا 92% کې افغانان د ټاکنو په ټوله کې ملاتړ کوي. 15% کې افغانان د ګډون لیواله دي، یعنی په ټاکنو کې د ګډون ته لیواله دي، خو 60% کې افغانان د نامي او د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
بل څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، په اوریدونکو هم په باندې خبر دی، پرون په کابل او همدارنګه یو شمېر نور ولایتونو کې ځینې پیښې وشولې، البته چې بیخي ربط درلود د انتخاباتي مبارزو سره او د بیخي د انتخاباتو د کمیسیون یو صحوي دفتر باندې په کابل کې برید شوی او انتخاباتي مبارزو ته هم یوازې ورځې پاتې دي. څه فکر کوئ چې راتلونکی باید انتخاباتي مبارزو څنګه وي؟ آیا فکر کوئ چې نور به هم زور واخلي؟
څه خو چې د تروس پر د کاندیدانو د ټاکنیز مبارزونه لیدل کیږي، یعنی سبا او بل ورځ هم تمه ده چې لوی لوی غونډې د کاندیدانو په ملاتړ وشي. نن د ډاکټر اشرف غنی احمدی د ننګرهار دفتر اعلامیه لیږلې وه، ویلي وو چې هلته به شاید لویه غونډه په نږدې ورځو کې وي. د دې تر څنګ نورو کاندیدانو هم ویلي دي چې دوی به خپل ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکوي. د نامنی ګواښ له وړاندې هم کېده، خو څه موده وړاندې چې طالبانو رسما د ټاکنو د اخلال په تړاو باندې اعلامیه څرګنده کړې وه، د عامو خلکو په منځ کې څه ناڅه اندېښنې پیدا کړي دي. ښار کې چې نن هم موږ له خلکو سره خبرې کولې، دوی ویل چې نامنی به یو ګواښ وي. نن هم د فیفا د دغې سروې ته که وګورو، 60% کې افغانانو ویلي دي دوی دغې سروې ته، البته دا په ټوله کې اطلاق نشي کېدلی، د دغې سروې د موندلو په اساس چې 60% کې افغانانو ویلي په دې خاطر چې نااملي ده او د طالبانو ګواښونه موجود دي، نو د ټاکنو په ورځ په ټاکنو کې برخه نه اخلي. خو د دې ټولو تر څنګ هر کاندید وایي چې دوی مصمم دي د ټاکنیزو مبارزو لاس نه اخلي، ټاکنو ته ورځي او په ټاکنو کې به خپل ملاتړي رابولي چې دوی ته د دوی په ګټه باندې رایه وکاروي.
ډېره زیاته مننه درنوونکو. دا زموږ همکار رحیم ګل څاروانو چې د کابل نه یې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو په اړه تازه معلومات راکول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو، لکه څنګه چې تاسو لکه شپه مخکې هم واوریدل، د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله نن په قندز ولایت تللی وو او هلته یې انتخاباتي مبارزه کړې ده. په همدې اړه زموږ خبریال د ګلرحیم نیازمن رپورټ رالیږلی دی چې په ګاډۍ اورو.
د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله له بغلان، بدخشان او تخار څخه وروسته په قندوز کې خپل کمپاین وکړ. ټاکل شوی و چې نن به ډاکټر عبدالله د دغه ولایت د بزکشۍ په پراخه میدان کې خپلو طرفدارو ته وینا وکړي، خو پرون د میدان د جوړولو او تنظیمولو پر وخت چې ځینې پخواني قومندانان هم ورته راغلي وو، ځانمرګي برید وشو. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. نن ډاکټر عبدالله د قندوز د خار منځ کې د خاروالۍ په چمن کې خپل کمپاین په داسې حال کې پر مخ یوړ چې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. کمپاین ته هر ورتلونکی سړی له دریو تلاشیو تیرېده او غونډې ته ورته. د غونډې په لومړي سر کې د څو تنو له خبرو وروسته، هغه وخت چې ډاکټر عبدالله خبرو ته راغی، طرفدارو یې پر سټیج هجوم وروړ او لاسپیکرونه یې تر پښو لاندې کړل. د غږ سیستم یې ویجاړ شو او د غونډې ګډونوالو خبرې نه اورېدې. یوازې د هغه د دویم مرستیال حاجي محمد محقق خبرې یو څه واورېدل شوې، خو هغه هم د خلکو په شور او ځواک کې ورکېدلې. حاجی محمد محقق د تخار د کمپاین په څیر د جمهور رئیس پر حکومت نیوکې وکړې. وی ویل چې خلک له وسنی حکومت څخه تر پوزې رسیدلي. هغه ویل چې خلک له وژن او وحشت بیزاره دي. د د ډاکټر عبدالله دویم مرستیال هم د ډاکټر عبدالله په څیر پر حمید کرزی انتقاد کاوه چې طالبانو ته ورونه وای او ویل چې دوی د حمید کرزی ورونه نشي زغملی. د ډاکټر عبدالله عبدالله ډلې هم د اشرف غنی، زنمی رسول او د عبدالرب رسول سیاف د مرستیال په څیر د قندوز د آبادولو او خیرازه کولو ژمنې کولې. د جمهوری ریاست کاندیدان چې تر اوسه قندوز ته راغلي له خلکو سره یې ورته ژمنې کړي او څوک هم په قندوز کې د بیارغونې کارونه د قناعت وړ نه ګڼي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو کمپاینونو ته زیات شمیر ځوانان ورځي. دوی وایي چې هغه کاندید ته برایه ورکوي چې پلانونه یې د دوی خوښ شي.
جوارشه ځخلواله ما یو تنه د قندوز اوسیدونکي موږ راغلو چې د نامزدانو برنامه ته وګورو چې کوم یو کی برنامه ولري. موږ ځوانان هغه ته رایه ورکو.
قندوز ته تر اوسه د جمهوری ریاست څلور کاندیدان د کمپاین په خاطر راغلي او لوی غونډې جوړې کړي دي، خو د جمهوری ریاست د نورو کاندیدانو غونډې یوازې د هغوی په دفترونو کې د خلکو تر راغونډېدو پورې محدود دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن په کابل کې و او د ولسمشر حامد کرزي سره یې کتلی دي. په مکړه په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ چې د کابل نه را لګلای.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان چې په کابل کې د نوروز د نړیوال جشن د لمانځلو د مراسمو یو ورځ د مخه د چهارشنبه پورې کابل ته رسیدلې دي، وایي چې هیواد افغانستان سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخیدل غواړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان کابل ته در رسیدلو لږ وروسته جمهور رئیس حامد کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبريالانو ته د سرحد پیوړی کېدو د اړتیا یادونه وکړه. ویل چې افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال د اړتیا نور هم زیاتیږي. امام علي رحمان ویل مونږ په نږدې وخت کې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې په افغانستان او تاجکستان کې د خپلو سرحدونو او پوځي جوړښتونو پیوړی کېدلو او هم عدلي او قضایي ارګانونو پیوړی کېدو ته اړتیا لرو، تر څو په ګډه ګډو ګواښونو ته زواب ویل شو او د امنیت او ثبات په ټینګېدو باندې تاکید کوو. د تاجکستان جمهور رئیس د حمل په 14مه په افغانستان کې جمهور رئیس ته انتخابات ته په اشاره سره ویل چې تاجکستان هیله لري چې افغانان خپل راتلونکي په خپل وټاکي. جمهور رئیس کړي ویل چې د تاجکستان د جمهور رئیس سره یې تاجکستان او سیمې د هیوادو په اړه خبري کړي. جمهور رئیس کړي ویل چې د تاجکستان د جمهور رئیس سره یې په نننیو خبرو کې په اکثره مسایلو د نظر یووالی موجود و. جمهور رئیس کرزی ویل د تیر وخت په څیر د نظر نږدېوالی موجود و. همداشان د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي سوداګرۍ راکړې ورکړې لوی لارو د ریل د پټلۍ په باب مو ورته نظر درلود. کابل ته د تاجکستان د جمهور رئیس د ننني سفر په ترڅ کې افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګمرکاتو سوداګرۍ د هڅونې پانګې اچونې پرنګي چارو هنر او د راډیو او تلویزیون په برخو کې پنځه موافقه هم لاسلیک شوې. ټاکل شوې چې تاجکستان جمهور رئیس د پنځمې په ورځ د نوروز د نړیوال جشن په مراسمو کې چې په پام کې ده د تاجکستان سربیره د منځنۍ اسیا، ایران، پاکستان او هندوستان د حکومتونو عالي رتبه چارواکي هم پکې برخه واخلي ګډون وکړي. کسام چې دغه مراسمو لپاره په پغمان کې یو لوی معنی د 15 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده، خو افغان حکومت وایي چې دغه مراسمو لپاره یې دارک معنی په پام کې نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امنیتي مامورین وايي په زابل ولایت کې د وی خنړی پیخې درمنځ کې دوه مخ نیولې ده. په مکړه په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
په زابل کې امنیتي ادارو په ګډه دوه تنه ځانمرګي بریدکوونکي ژوندي نیولې او د هغوی دوه لاشوونکي وژلې دي. د دې ولایت امنیت قومندان جنرال غلام سخی روغ لیونی وایي چې د ټاکنو د نیټې لره نږدې کېدو سره پر یوه وخت د دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې په کلات ښار کې یوه خونړۍ پیښه رامنځته کړي. دوی وایي چې د ځانمرګ برید لپاره چمتو سوی هغه موټر هم له منځه وړي چې تر 800 کیلوګرام زیات چاودیدونکي توکي پکې ځای پر ځای شوي وو.
یو موټر تونس چې د منفجره مواد څخه ډک وو چې تقریبا 800 کیلوګرام امونیټ پکې ځای پر ځای شوی وو. وختو چې د غزنی څخه د شاجو څخه د رشي قلات شاته د انفجار په خاطر آماده کړو چې په دغه ټونس موټر کې دوه انتحاري واسکټونه سره د سلور کسانو د دوه واسکټو سره ونیول شو.
د زابل امنیه قومندان وایي چې په وجلا پیښه کې بیا د شارې سپا په ولسوالۍ کې درو تن غوښتل چې د کلات کندهار پر لوی لار ماینونه ښخ کړي، چې د پولیسو د سار په عملیاتو کې یو تن ماین ښخون کې وژل شوی او دوه تن نورې ژوندې نیول شوی. خو له دغو لاسته راوړنو سره سره د زابل اوسیدونکي پر امنیتي ادارو باندې ږغ کوي چې د نامنیو د ممکنه پیښو د مخنیوي لپاره خپل تدابیر څو برابره زیات کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنوندونکو، د ای پی خبری ایجنس د پاکستانی طالبانو د یو استازي په وینا لیکلي دي چې د پاکستان یو حکومتي ډله نن د پاکستانی طالبانو سره په لومړي ځل مخامخ خبرو لپاره د پاکستان د قبایلي سیمې یو نامعلوم ځای ته سفر کړی دی. په مګری په دې اړه یو رپورت ده.
دا خبرې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د حکومت هغه هڅې دي چې غواړي د مخالفو وسلوالو د خونړیو بریدونو د بندولو لپاره چې په ترڅ کې په دې وروستیو کلونو کې په زرګونه کسان وژل شوي دي د پاکستانی طالبانو سره د سولې او موافقې ته ورسیږي. په دې خبرو کې د پاکستان د حکومتي پلاوي مشري یو تن چارواکی حبیب الله خان خټک کوي چې نن له اسلام آباد څخه په یو هلیکوپټر کې د خبرو ځای ته چې خټک ورته د سولې سیمه ویله روان شو. وروسته له هغه چې حکومتي پلاوي د نورو مذاکرو لپاره د پاکستانی طالبانو لخوا د بریدونو د بندولو شرط کېښود، طالبانو د مارچ په لومړۍ نیټه د روانو خبرو پر مهال د اوربند اعلان وکړ.
د اوربند غځول نه یوازې د تحریک طالبان پاکستان غوښتنه ده، بلکې حکومت هم دا کار غواړي او دا د ټول ملت غوښتنه ده. که چیرې خبرې اترې په څو ورځو کې پای ته ونه رسیږي او نور هم دوام وکړي، نو زموږ لومړیتوب هم د اوربند غځول وي.
د طالبانو سره د خبرو اترو هڅې د صدر اعظم نواز شریف واک ته له رسیدو وروسته پیل شوې دي او تر اوسه پورې دواړو خواوو غیر مستقیمې خبرې کړي. د سولې دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د پاکستان د ایالتي او سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې حکومت د پاکستانی طالبانو سره د قبایلي سیمې یا فاټا د جوړولو لپاره د سولې په خبرو بوخت دی، خو هغه د طالبانو لپاره د هر ډول سیاسي امتیاز ورکول رد کړل.
طالبان اوس هم د قبایلی سیمه یا فاټا پر راتلونکي جوړښت کې برخه غواړي. هغه څه چې ما په دې وروستیو اتو یا نهو میاشتو کې د دې سیمو د وزیر په توګه زده کړي، هغه دا دي چې زه په ټولنه کې د طالبانو لپاره کوم ځای نه وینم. هغوی د زغم وړ نه دي. تاسو له هغوی څخه چې د خلکو قاتلان دي، مالکان یا مشران نه شي جوړولی.
اوس هم درنوونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري.
شمالی کوریا د خپل ختیځ ساحل کې د منځنی بورډ دوه توغندي وار کړی دي. د شمالی کوریا دغه اقدام د جنوبی کوریا او واشنگتن لخوا نه د وی پارونې په نامه سم د لاسه پکله کغندل شوی دی. شمالی کوریا وای د جنوبی کوریا وای د رودان بالستیک توغندي نن د چهارشنبه په ورځ سهار د وخت وار شول او له 650 کیلومتر نه وروسته د کوریا او جاپان ترمنځ سین کې وغورځیدل. په دې نږدې اونیو کې شمالي کوریا یو لړ د لنډ واټن توغندي ازمویلې دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت نطاق کې منسوخ وویل چې دغه حرکت د شمالي کوریا لخوا نه یو جدي پارونه ده. اوس دا خبره تصدیق شوې ده چې 14 کسان له تیرې اونۍ راهیسې په واشنگتن سټیټ کې د ځمکې د خوېدلو له امله مړه شوي دي. د ځمکې د خوېدلو دغه پیښې په دغه سیمه کې تقریبا په لسو کورونه وران کړي دي. د مارک پشمیر کې وروسته له هغه نه بدلون راغی چې د نجات او ژغورنې عملی څو نور مړي هم په خویدلې سیمه کې پیدا کړل. د ژغورنې عملیه په ډیرو درنو تخنیکي وسایلو باندې لټون ته ادامه ورکوي او د لټون لپاره سپی هم په کار اچولی دي چې چیرته د ژوند نښې نښانې پیدا کړي.
د پاکستانی طالبانو او حکومت ګډ پلاوی د طالب مشرانو سره مخامخ خبرې پیل کړې دي. د حکومت سره د پاکستانی طالبانو د روغې جوړې اغیز په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څنګه ګوري؟ د خبرو اترو گفتگو د نن مخام په پروګرام کې په همدې موضوع لمیلمنو سره خبرې کوو. پروګرام د افغانستان په وخت مخام په 2 بجو پیل کېږي. تاسو درنو دونکو نه هیله کوو چې زموږ سره په دې پروګرام کې هم ملتیا وکړئ.